ديفيوجن عملية، يعني ده دغد وعمليو بواسطة ده هجرة داخل أو خارج ده مواد انتقال صورة نيسي. تنفوز يا ديفيوجن عملية ترازو مجوايو چه ده مواد انتقال هغه برخه څخه چې غلظت یې زیات وي، ډېر وي، و هغه برخه ته چې غلظت یې کم یا لږ وي، عبارت د انتشار، نفوذ یا ډیفیوژن عملیې څخه دی. د مثال په ډول، که چیرې یو ګیلاس موږ واخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکي رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي، چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولی سو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربن ډای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه څه کېږي ترسره کېږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده او له هغې څخه د اوبو تېرېدنه وایي. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ چې د اوبو کاربن ډای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډېر کوچني دي، ځکه نو په اسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي. مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې، چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړی دي، نو ځکه یې پاڼې ګونجي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیې چې د اوسموسس عملیه وه، هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تېرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کېږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکات د یوه نیمه قابل نفوذ پردې له لارې کېږي، او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډېر وي. مگر لکه چې نور مواد پکې حل سي، د اوبو تراکم په هغه کې څه شي کېږي؟ راکمیږي او لږیږي. که چیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پردې په واسطه خالصې اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چیکو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خوا ته چیکي حرکت کوي. ولې؟ ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چیش سي د اوبو خوا ته تیر سي یا د دغې غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز، موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه څه کوي؟ لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي. او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا ضیایي ترکیب عملیه وایي. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتي حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. او بل موږ وایو چې ضیایي ترکیب داسې هم کولی شو چې تعریف کړو چې ضیایي ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره شکیه تبدیلوي چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او ګلوکوز یا شیره باندې تبدیلیږي چې په دې طریقه نباتات هم له ځان او هم د نورو لپاره ژوندي موجوداتو لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنګ ورکوي چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی. او بې له کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسې پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري ترسو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته وي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنګ ورکوي لکه مثال ساقه د پاڼې دي. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنګ لري او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروری او اړین او بې له کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولې؟ ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر له د لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. راځو سی وایو د حجرې تنفس. موږ وایو چې ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي ټوله انرژي ته ضرورت لري ترڅو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سرته ورسوي. نوموړې حجرې موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي آزادوي او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې پوسیبی ووسی. زموږ د موضوع اخیرنی برخه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د پښتنو برخه ده. نو موږ تاسو ته درې پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو خپل دغه درې پوښتنې راواخلئ، په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه یې لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، اوزموسیس عملیه کومه عملیه ده؟ او ستاسی اخیرنی او دریم سوال دی چې ولی فوتوسنتیز ته ضیایي ترکیب ویل کیږي. هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي واوسي. ستاسی د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند به یاست. شله خلاص د اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینی وویل چې هغه له وایرس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ورځو پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې مورسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلې، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وو، چې هغه عبارت ولا ځینې چې په کولمو کې د ژوندۍ موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندی، د هغه جوړښت مو پیژندی چې د کپسټ په نامه پروتیني پوښ په واسطه د دی ډي ان ای او آر ان ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفحې څخه تر 20مې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوې چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې یې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې د هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي، د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چې شدی. سیلیا او فلاجیل چې دی د دوی دوارو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي، چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتسو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسو په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذب پښو باندې حرکت کوي. کاذب پښې چې شي، یعنی چې موږ یې نسو لیدلی. یا پټ پښو باندې دی چې کی حرکت کی. دغه کاذب پښې چې دی هغه د سایتوپلازمي خپل چې دی جوړښت دی سایتوپلازم ته ورته دی چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلي جوړښت لري چې د دې په واسطه دی چې کی له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کی. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شې راوځي د هرې برخې څخه تار مانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي. یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دا ورکولی شو چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکۍ او فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی د جاډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته دریم کلاس ته چې د سیلیاتا ټولګي دی. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی شو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دی د سیلیا په نامه د دغو کوچني جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی شو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي په ولاړو اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی شو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخیری ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی شو چې دا خپل پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی چې د کومې ناروغي د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پیژنو چې ملاریا څه شته. یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، راځو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مالو یې په معنا د بدي او اوریا یې په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي. مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دا ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دي هغه موږ وایو هر اته څلوېښت باده په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته باده سال دو اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا دو اویا ساعته باده بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې اته څلوېښت باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دوی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایي دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي، دغه پرازیتونه چې د دغه انافیل مؤنث غوماشه د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخليږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو ځیګر ته ځان رسوي، کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیتونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیتونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیتونه چې دي ډېر میروزیتونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیتونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه شي لامل کیږي؟ د تبي او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا کچیرې ملاریا یا د انافیل مؤنث غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچ چې د هغه څخه دغه چی میتروزیتونه چې دي میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیتونه باندې اوړي، او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شدي، یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې د خپل پروتستا په ډله کې شمېرل کیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایي هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایي چې الجی چې دی اوتوتروف دی، یو موږ هتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپل ماتوي، او برعکس هتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپل نسي اماده کولای، لکه حیوانات. او بل موږ وایي دوی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي په هغه ځایونو کې چې کیږي پیدا کیږي. ازو د الجی برنی وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 6 متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي. چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي، مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکي سور رنګ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي، ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه تاواني دي، زیانمن دي، یعنی موږ نسو کولی چې هغوی وخورو. چې راځو ډولو ته بیې راستو، لومړی راځو وایي چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري، او ځینې چې دي لکه دا نور الجی چې موږ وویل، ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دي په ټولو ځایونو کې، او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کیږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دي هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي، او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي، او خپل دا چې دی یو حجروي دي، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي، او ځینې هم استوانه دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دی په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي، او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنمو، انګورو په دوی کې چی لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي، دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې، په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري، او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې، په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري، او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دی هغوی خپل خواړه چې دی خپله نسي اماده کولی. دی چې دی د سپیرفایټ دی، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېل خمیر مایع نور ټول فنجان چې دی هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي، جالته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره واوسي دوی منځته راځي. که چیرې د خارجي صدمات پر دې واسي یا کیمیاوي توکي، یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ازو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډول د واضح کړی. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړی. او دریم سوال د برګولی یا ګلسنګ څه شې دي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شو راغلاست نه هم ټولګي و دیا لسم لوسته. زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نهم ټولګي اخیرنی موضوع به اوسي. په دې هیله چې نور موضوعات مو ټوله زده کړې اوسي او مشکل مو پکې کې نه درلودي. تاسو نن ورځ موږ د نهم ټولګي داسې یو موضوع چې زموږ او ستاسو د چاپیریال اړوند هغه زده کوو. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپیریال ستونزې او حل یې. زموږ درس به د سلیمې صفې څخه تر یو سلو اووه صفې پورې دوام وکړي. لازو موضوع مو د چاپیریال په ککړتیا باندې پیل کوم. د چاپیریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبیعي سرچینو له امله په چاپیریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي. دا مواد د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. د چاپیریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي. ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله مثلا کېږي، د هوا د ککړتیا ده، د خاورې ککړتیا ده، د غره کم د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري. موږ وایو د چاپیریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغېز اچوي. مثال خبرې کم ککړتیا چې د هغه کېدای شي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځيږي، د حیوانات او نباتات ته زیان ورسي، د انسانانو روغتیا لپاره ډېر زیانمن اوسي، همدارنګه اقتصادي اغېز پر اقتصاد باندې هم اغېز اچوي. د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو، لکه لمر دی، باد دی، لکه په تیر لوستونو کې هم موږ دا لوستل په تیر سنفونو کې، د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي، د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي، همدارنګه د کیمیاوي موادو محدود استعمال دي، لکه د ډي ډي ټي یو ډول کیمیاوي مواد دي چې په نباتات لپاره کارول کیږي، د هغه استعمال باید راکم شي او یا هم له منځه ولاړ شي. د ونو کښېنول او د ځنګلونو ساتنه ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل شي. د چاپیریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپیریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپیریال پرېږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو چې د څه شي له امله رامنځته کیږي. لومړی د هوا ککړتیا. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړونکي مواد داخل شي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپیریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دی هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي. مثال آتش فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي غازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غاز او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوی لاملونه چې دي هغه مثال د انسانان لخوا چې رامنځته کېږي هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو غازات دي، همدارنګه فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره غازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دي، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو لپاره دغه کم وژونکي درمل چې کاریږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله یې د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې همدارنګه پر چاپیریال د اقلیم په بدلون کې ډیر مهم اغیز اچوي. نو د هغه د پاره باید موږ او تاسو مثال د پاک انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورت چې موږ مخکې وویل کار ځنې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو، او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو. او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل شي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګډې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل شي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېر زیات اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندۍ موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي چې دا موږ په تیرو سیمفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي دا د چا دخوا؟ د انسانانو دخوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي چې د اقلیم بدلون لامل رامنځته کېږي، او بل د بارانونو لامل د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دی زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېز اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندیو موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي، او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي چې په دې سره د اوبو د سالم اوبو د کمېدو لامل کېږي، او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې دپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو، او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تیرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب شي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو، د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو، او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي. چې د خاورې چې د هغه موږ ویل چې په کلونو نه رانوي کېږي، یعنې په کال کې دا رانوي کېږي، چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي. نو د دې دپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې واوسي. خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي. مثال د خبرې کم د کیمیاوي درمل چې موږ د نباتات لپاره کاروو هغه پر خاوره باندې ډېر اثر اچوي. همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو، عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل لامنځته کېږي. بل صنعتي ککړتیا، همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي. نو د دې دپاره موږ باید د دې چې د زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې، د انسانانو پر ژوند باندې، همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي. د دې دپاره کوم شیان چې مو وویله باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي، او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي. د خاورې ککړتیا هم چې د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړه سي. ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده، چې دا موږ وایو هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د چاپېریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو، حیواناتو او چاپېریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کېږي او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل د دغه پایلې کېږي، نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال دوی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکي حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپېریال باندې هم اغېز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بې ځایه ارنګونه ونه اوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه را ونه وځي، د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډېرو ساحو کې اوس ډېر کنټرول شوی ده، خو ځینو هېوادونو کې تر اوسه پرې هم ډېر شتون لري. ورپسې راځو د چاپېریال د ستونزو د هوارولو لپاره، باید لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادورې وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډېر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کېدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډېر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غږ ککړتیا دپاره باید د شور چې شکو را کنټرول کو او د هغه لپاره باید قوانین کشیردو تر څو د کم قوانین چې دي د هغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ سي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو. د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فلحال په ډېرو هېوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. شان چې دی هغه بیا ځلی باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی سو د چاپېریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادورې وکړه، هغه د عامه پوهاوی و، چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي؟ زیات کړل سي. او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوی وکړل سي. د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي. د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوی ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله، د ترانسپورت کنټرول دی. د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټول موضوعات شکړله، په تفصیل ډول سره ټول بیان کړل. د چاپېریال ککړتیا چې د کموالي لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي، فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې لپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو یو پاک، روغ او دوامدار چاپېریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلي کارول. ځلي کارول چې دی، دا چې دی زموږ پر اقتصاد، زموږ پر چاپېریال باندې ډېر اغېز اچي. څرنګه؟ مثال کله چې موږ کوم شان دی استفاده کو، هغه چې کله بیا ځلي استفاده کو د بل شي په ډول سره، دا زموږ د پاره د اقتصادي او همدارنګه د سرچینو سپما هم ده، چې موږ دا کوم سرچینې چې دی د هغه سپما به مو کړی اوسي. همدارنګه د چاپېریال پاکوالی هم دی چې د چاپېریال به مو د دغو شان څخه پاک ساتلی اوسي. مثال دا کوم پلاستیکات چې دي دوی اوس هم د نور شاند لپاره استفاده کولی شو. که چیرې دغه پلاستیکات موږ روزانه استفاده کوو او وغورځوو، یا مثال دا ټایرونه دي کله چې دوی چې بیرته بیا ځلي کارول کېږي دا سوځول کېږي، چې د دې د دود څخه بېلابېل ناروغۍ رامنځته کېږي. او په بیا ځلي دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلي دوران چې دی موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده، یعنی د مواد څخه تاسو بیا ځلي استفاده کوي. مثال د خبرې پلاستیک دی، کاغذ دی، المونیم قطي دی، لرګیان دی، شیشه ده، اوسپنه ده، همدارنګه ډېر نور شیان چې دا چې دی د موږ وایو د پنځه نوي انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي، مثال پنځه نوي فیصد نوي فیصده موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلي استفاده وکړو. اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سي اوسي که چیرې دوی بیا ځلي استفاده سي، نور نوي کاغذان څخه جوړ سي، دا به د چاپېریال دپاره ډېر مهم واوسي. از موږ اوس د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع سره خلاصې او اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، هوا د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي؟ مثال د هوا چټلي موږ وایي د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي؟ د اوبو ککړتیا د څه شي لامل کیږي؟ بیا ځلي کارول څخه مطلب څه شي دی؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ صحت مند بیاست. شنو غلاس د لسم ټولګي و دی لسم وسته. زموږ نن ورځې موضوع چې د تیر لوست پاتې برخه ده. په تیر لوست کې موږ تاسو ډي ان ای وپیژندل، د ډي ان ای جوړښت مو پیژندل، او په دې پوه شولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي ان ای موډل جوړ کړل شو. او ډي ان ای چې د هغه جوړښت مو پیژندل چې دی خپل په جوړښت کې خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربن اقل نور سره قلوي ګانې درلودلې، چې د هغو قلوي ګانو څخه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین و. چې ادنین همیش موږ ویله چې په پوړنو کې یا په زینو کې دا کوم ډي ان ای چې دی هغه جوړښت وویل شو چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې د زینې پیچ شي دي توسیوي جوړښت لري. دغه زینو په بازوګانو کې، په دغو دوو بازوګانو کې چې دي قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري. او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري، او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري. او همدارنګه ورسره مو ویله چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت یې درلودی، څونه تغییرات یې راوړل، څونه د ناروغیو مخنیوی یې کړی په دې طریقه سره. نن ورځ راځو پاتې موضوعات هم زده کړو. زموږ ستاسو درس په د اواتیمي صفحې څخه تر دنیویمي صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د جینیټیک درمال او واکسین ته. د جینیټیک انجینری چې د هغه لکه څنګه چې وویل سوله چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې وه، چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره د ډېرو مشکلاتو حل سوی دي. همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمال ورته پیدا سوي دي. د ناروغیو کم ناروغي چې به انسانان د هغه له امله به مړه کېدله، جینیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي. چې په د جینیټیک ارزښت دي زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهم دي. راځو د جینیټیک درمال واکسینونه د ټوله وایو. لومړی راځو جینیټیکي درمال ته. جینیټیک درمال لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی وو، په جینیټیک درمال چې دی ډېری هغه جینیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کیږي او د انسان د ناروغي لامل کیږي، هغه چې کړی دی د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمۍ کې رامنځته کیږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بېزا موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغییر ورکړل شي، بیا د مختلفو ناروغیو سره اخته کیږي. یا د پروټین کموالی خپل تر اندازې نوموالی کس د ډیرو مشکلات سره مخامخ دي. مثال خبرې یو د دغو ناروغیو څخه د ماشومانو ډیابیټ دی. چې دا د ماشومان ډیابت چې دی په دا هغه ناروغي ده چې دا دغه ماشومان چې نسی کولای خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تراغت شي کې اضافه کیږي، یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدیږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسی د دوی ماشومان په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمیږي، یعنی دی وینه نس کولای چې دغه کم قندونه چې دی د ګلوکوز کچ اندازه چې کې کنټرول کې چې دغه د ماشوم د دیابت لامل کیږي. دغه بنظمی چې د جینیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا شوې ده. دوی هغه پوچین چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولي هغه راواخستي په بکتریا کې پیچکاری کې، کله چې په بکتریا کې پیچکاری کې د بکتریا څخه انسولین لاس راوړل، هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راواخستل د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاری کړ چې په دې سره د هغو د ناروغي مشکل سواله حل سو. دا د چو د جنټیکي درملو یو ډول سو. دا غره کوم جنټیکي ټکنالوژي چې د هغه د بکتریا څخه په ګډه خسنی ډیر نور کارونه، مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې درې درې او د میکروبونو سره چې کېده جنګولې دي دوی او دا اوغو حل لا سره وړي دي. او نن ورځ چې دی جنټیکي انجینری کې مثال پروتین چې دی اکم پروتینونه چې جوړ شوی دي هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغوی له منځه وړلی شي. راځو ورپسې د جنټیکي درمل وروسته جنټیکي واکسینونه وایي. ډېرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوي وړ نه دي، ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه کېږي. چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یادې په تېرو لوستونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په له امله مړه کېدل، او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه هم اخته کېدل چې د معافیتي سیستم کې موږ تاسې ویلې وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولای شي چې ورسره وجنګېږي، مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کوم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولای چې د دغه کوم ناروغي سره چې دی وجنګېږي او دغه په مقابل کې ودرېږي، نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنټیکي واکسینونه چې دي دا کم ناروغیان چې لکه چچک دی ګوزانیا هم د ماشومان فل چې دي د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي، نو واکسینونه دي چې کولای شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي، وایرسونه باکتریاوي یا فنجیان چې پاتوجن یې نه روغی تولیدون کې د اوغی په مقابل کې چې کې جوړیږي، او واکسینونه چې دی خپل د دغه کم وایرس هغه مرسوي کمزور سوي یا د دې د پروتین یو برخه ځنی اخیستل کیږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کسته پیچکاری کې کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی مافیتی سیستم چې کی کنټرول دغه کوي غوت خبر رسي او د مافیتی سیستم سره دغه کم انټي بودیانی چې د سیستم په بدن کې جوړیږي پروتینونه، دغه انټي بودیانی چې زموږ د مافیت سیستم کنټرول مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د ټیپ غاړه ده، دی ولاړ شي د واکسینونه انټي بودیانی جوړي د انټي بودی په نامه پروتین جوړې چې دې د کوم پاتوجن سره دې هغه په مقابل کې د ریږي غوسه جنګیږي او د دې کوم میکروب چې دې لمن زوري. او موږ وایو ډېری وخت انټي بودی ان چې دې کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر کله وری انټي بودی د وایرس باکتریا په مقابل کې جوړ شي هغه بیا د زینی چې دې هغه د عمر تر پای پرې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. کچېره هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي نو دې د هغه سره چې کیږي جنګیږي او ډېر ژر کولای شي هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغه وختونو کې د جنټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو ته اوس پر هم کار شروع دي او دا په پایته ونه رسیږي، یعنی تر اوسه پرې هم د مختلفو ناروغیو لپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جنټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال سوی دي، یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جنیټیک انجینری وایو. لکه څنګه چې وموویله چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم بې کرل هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به راخیستل، کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی سوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتات څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن چې وروسته مثال کله چې دوی پوه سوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې نه بیا د هغه وروسته سم کوم عالمان چې وه د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه بې انشین هغه کوم تخمونه چې ښه حاصل ورکوي هغه به انتخابوله، کرل به او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي، لکه ځینې کسان چې وه د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کېدي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي، او دغه آسیایي هوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي، مګر جنیټیکي انجینیري چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي او خپله بیټا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي، چې دغه موږ کولی سو د دې څخه چې کو د ورودو دغه وروجو څخه لاسته راوړل، چې دغه کسان چې و چې مثال د سمې کمزورتیا احساس کوي د دوی هغه کم کمزورتیا او د کم خونی چې بدلودل د دغه کم خونی علاج په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډیر نور مثال دغه چې و دغه کم نباتات چې د حشرات په واسطه تخریبېدل، حشرات بخوړل او غي بخپل نسل سم د لاس ور کوي، دوی د زمکی کم باکتریاوي چې دي چې په مثال موږ ول د زینو نباتاتو په ریشو کې وجود لري، لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې د دغه باکتریاوې راغستلې او د نباسر چیکره تزویج کړل. کله چې تزویج کړل د دې کم نسل چې لاس رالی هغه نسل داسې یو جوړښت درلود چې هیڅ حشره نسو کولای چې هغه شي وکړي وی خوري، دغه حشرو جامو ته به شي کوي زیان ورسوي او په دې سره به حشره هم شي کېدل لمنځه تلل، چې دوی خپل بیل دي چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپل دوی د دې توانایي درلود چې حشره خپل لمنځه یوسي او دغه کم نبات چې هغه ته کم توان ونه رسي، چې په دې سره ډېر مشکلات هر کس او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عیني حال کې وسو، ځکه چې موږ ویل چې د چاپیریال یو د مشکلات څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم توان لري هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشر وژونکو کیمیاوي موادو، چې په دې سره خاورې او اقلیم ته چې کېدی توان رسېدي، او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغیزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جنیټیک انجینري سره کوم څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل، دغه رقم په حیواناتو کې هم جنیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي، کوم لټون چې دوی کړي دي په کومو شیانو پسې هغه لاسته راوړي دي، دوی چې څه غوښتل هغه د جنیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل، چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و، دوی به دغه کم حیوانات چې و دوی تر ډېره حده حیوانات اهلي کړل، ته نن ورځ موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو، دوی کم حیوانات چې به مثال من سره ورل دغه کم د غواګانو یو مثال چې دی دغه مال لرونکي غواګان چې دی مثال د مالداران چې د کم غواګان چې لري دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودې هورمون او علاوه کوي او اضافه کوي، چې په دې سره دا د ودې هورمون دغه کم غواګان چې په دوی ښه کولای سوي چې ښه شیدې ورکړي، مثال هغه کم غوښه چې د هغه ښه ګټه وروسي د ډیر فائدې ورکړلې، د دوی پاول سرو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به دا هورمون اخستی خو وروسته د دوی وکولای سوی چې د دغه جنیټیک انجینری په واسطه د ودې هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلوي او بکتریا به د هورمون په تولید شکی پیل کوي او د دوی دپاره به په ارزانه ډول او په ښه ډول سره هغه حاصل ورکوي. ورپسې راځو د جین په واسطه د انسان درملنه. د لکه څرنګه چې په حیوانات نباتات کې په انسانانو کې هم ډېر مشکلات یې حل کړله، ډېر کسان یې وکولی سوی چې مثال د دې سره چې وکړي خپل مشکلات حل کړي، چې کوم درملنه چې د جین ترافي د جینیټیک انجینري په واسطه کېږي هغه د جینو ترافي په نامه سره یادیږي، چې په دې سره کوم کسان چې مثال په ډي این ای کې مشکلات وه، یعنې ځینې ناروغیان چې د دوی د جینیټیک مشکلاتو پورې اړه درلودل، هغه به د څه کوله اصلاح کوله. همدارنګه په زیاتو کې د ودې هورمون جوړوي چې هغه د ځینې کوچنیان چې و نخامیه غوده به نورمال فعالیت نه درلودي، بیا به د ودې هورمون په واسطه دوی ته څه کول د صحیح فعالیت مثال د دغه په واسطه دوی بیا کولی شي د ودې هورمون چې بیا ته دوی کولی شي په صحیح ډول سره فعالیت سرته ورسي. ورپسې راځو زموږ اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. نوموړې پوښتنې ساسه نوټ کې لومړۍ پوښتنه ده جینیټیکي واکسینونه څه ډول دنده سرته رسي، دویمه پوښتنه د جینو تراپي څخه مطلب څه شي دي، او درېیمه پوښتنه په نباتاتو کې د جینیټیک انجینري واضح کړي. ستاسو ټولو ته توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي